کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لیندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه ده چې په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سیوي دي هغه زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لری کړي کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بلل او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرېس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ترل سوی رسنوی ته د خبرونه اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبری غونډه کې وویل د پاکستانی طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا غوښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت یې ټینګ کړی و د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون ښار د روسي ځواکونو پر راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل سوي او تر اوسه لس کسان وژل سوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان پکې ټپیان سوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې دی په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسي او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سټ د لاري هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزه ته ژمنتیا شي طالبان وایي
پرسوت مګر دې ترجمانو چې هیڅ اجازه نه ورکړي افغانستان خاور د چا په ضد استعمال کوي او یا افغانستان خاور نه سو استفاده وسی
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورستیو بحثونو بیا جنجالونه پراغولې دي هغه ویلي
لیکن دا عمل خان هغه څه وکړه لاري تر ورګانو په کاتلانو باندې ودې دي دا فائدہ فرموله راوړه چې شوزوی په کورو کې ناشې دي شوزوی مکتبو ته نه ځي
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورسته چاودنې خبرګونونه پاره ولیدي. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغ لاس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي آسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نومونه په سویلي آسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤل محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوي دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګرو شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپله ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چا ته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیچا ته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وسي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالبانی ردوي.
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بېلابېلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره سوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمېرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي غبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشنبې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپښین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې و چې ناڅاپي درز شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځای نه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل لمانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وه. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمېر 1400 د ټپیانو 24 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرفوب له تر مخکې ورکړل شویو شمېرو ډېره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک
لبد مرغ تیر ورځ چې د غپیخ وشو زموږ 25 هوادوالې ټپیان او 19 نورې ووجل د وجل شوی او ټپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلي وو
هم به خاطر آموزش حضور داشتن
دی چاودنې ته بهرني او کورنۍ خبرګونونه هم خودل شوې دي د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس تویس د چهار شنبه ورځې ناوخته په خپل ټویټر دغه پیښه غندلې ویلي هر افغان ماشوم د حق لري چې له ویرې پرته زده کړه وکړي د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافری کرندېګر او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم دغه پیښه غندلې ده کرندېګر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان ماشومانو ساتنه او پالنه باید وشي رینا میری بیا ویلي چې پر افغان ماشومانو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورستې چاودنه غندلې او دای له ظلم ډک عمل بللای دی همحاله به ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم دغه برید په اړه خوشینه خودلې او ویلي چې په پیښه کې وژل شوی ټول ماشومان دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټویټر پاڼه دغه برید یو بشري ضد جنایت بللای او ویلي چې دغه برید د ټولو اسلامي اصولو خلاف عمل دی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو له دې وړاندې په جوماتونو دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورسته یو سرګندونو بیا باسونه پاره ولیدی ندا محمد ندیم ویلی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی د نوموړي دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د یوې ویډیوي پیغام له لارې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو پخوانی ده دا هم په دې اړه تفصیل
کابل کې دی ولسم ټولګیز د کوون کې مریم احمدی وای تعلیمي حق ته باید ورکړل شي موړی ازادي رډیو ته ویل د خونځي دروازې باید پرانستل شي
ما یو ښکارین و
مسلمان درس خواندن حق ما زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی سخت د چیز مو خونځي تړلې او مو نه پریکړي چې تحصیل وکړو تقریبا له یو کال زیات شو مو خونځي ته نه زو زمو لپاره د ډیره سخت د چې و منو نور خونځي ته نه زو
خدا یواز مریم نه د چلو خونځي محروم شوی خاید دی په چیر ډیری نور افغان جون هم لزده کړو محرومی پاتې وی لو بل خو ور سره هغه چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جون زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ دغه سرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو تند خبرګونونه خو دلی دي په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر خوځو او نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په ویغونډه کې چې ویډیوي د چهار شنبه ورځې ناوخته په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه وختونه افغانستان ته راوړل شوی
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرېدې دا फायदा فرموله راوړه شوزوی په کورو کې ناسې دي شوزوی مکتبو ته نه ځي همدغه د عیاشي او د پهاشي
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو بخانی ده نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و له دې سره خو کې د افغانستان د خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وی د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جون زده کړې ضروري دي هغه له میری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې پر روانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدارو تماسونو یو برخه ده لیکل نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 438 ورځې کېږي چې افغان جوړې لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته نه پریښودل کېږي کته هم د نجونو د خوانځي د پرانستلو غوښتنه کېږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. نور له اسمت څاروان
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تېره شپه د اوکراین یو تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دې خوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوځ د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 80 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 500 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حملې له وخته 15,910 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپلو ځواکونو ته د اوشتو مرژوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه یې خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخته شرغلاست په پیل کې ملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګالب څېړنیز خبرونه د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبانو افغانان په اقتصادي تباهي لاهو کړي. د مقاله په لومړیو کې ولولو له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسیدل د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړي چې دا د خوراکي توکو د نه خوندیتوب او د کورنیو عوایدو د کمښت لامل شوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بای په چټکۍ سره لوړې شوی د بایو لوړوالي د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړي او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې. 81% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 14% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خپرونې بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی ده د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنې طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پورې پکودي، افغانان له یو پراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او ګریوان دي او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورسته راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړو سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډې ته ورغوښتي دي. ویسټرن خبرونې د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 40 کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبانو افغانستان کې پر اف ام سپو د ازادي راډیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي راډیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا، آزادی راډیو، د اف ام او ام سپ بندي کړی دي. د آزادی اروپا، آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی راډیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې راډیو د مندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د افریقا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې، او د طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی راډیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه شولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللی دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا، آزادی راډیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یوه تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان 6.5% لویان هر اونۍ د آزادی راډیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی راډیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري یې مخنیول شوی وي. آزادی راډیو تر ټولو زیان منونکو شذو نجونو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریک پیشکاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لتر لاسه کولو افغانان را ګرځوي. د همداراس ویلي، د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدی سانسور کړي پوه شي. د آزادی اروپا، آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د آزادی اروپا، آزادی راډیو به له هیواد څخه بهر خپرونی کوي، او د نورو فارمټونو په مټ به د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسی شي.
د کرکټ ملي لوبډلې د یوې تاریخي لوبلړۍ د ګټلو چانس له لاسه ورکړ، خو ډېرې لاسته راوړنې پکې درلودې. دا هم په دې اړه تفصیل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ سیالۍ وې. لومړۍ لوب افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله. دویمه د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده، خو درېیمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په 4 وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره له دې امله ارزښتمنه وه چې د یوې بریا او یو مساوي له امله یې 15 نمرې ترلاسه، او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوخ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندستان هیواد کې د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د دیارلس لوبډلو ترمنځ د سپر لیگ سیالۍ ورته له تیر یو کال راهیسې پیل شوي دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پیلیز توپ وهونکي ابراهیم زدران دوه سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 شپېته تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولی شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پنډو هدف ورکړی و چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګل عابد په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي، که څه هم د افغان لوبډلې لپاره له لاسته راوړنو ډکه لوبلړۍ وه، خو په اسانۍ وروستۍ لوبه له لاسه ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي، زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. چرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی دا پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یار کړ سپیشلسټ یې هغوی سره سلو وري هغوی سره آف کټر او لیک کټر او یعنې د بالنګ چې هغه څومره وریشن چې دي هغه یو پاس بالر سره یې هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د ښاغلي عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکي کمی محسوسېده او له همدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیر وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګډ پریپریشن ده. سدا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي کوي ګورو فیلډینګ ضعیف وي، ښه بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو لا پیغامونو
زلی. السلام علیکم، خدا شرزادی مدنی گرهار پتنا زما سره کته هم د دې یو میاش نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویرو چې دا د رادیو مشورات وکته کیږي، ځکه چې هغه ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یو اندازه دی چې موږ را پاتې یو اندازه دی رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغه نه خپل غږ وستل، موږ هغه نه نړیوال خبرول، خو دا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر زر مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنې داسې یولیا کې یو څه چې موږ ورکړي واوسي، ځکه وچ بیخي یعنې قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر زر دې ازادۍ راډیو له کپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي، د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبانو چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم دادا دے رادیو اور دین کو کار کون کو سلام نو وای روزانا دغا وسانے کوم نظام چھ دے دغا خو پسل کی او پیسا د خلق کی راضی نه عام چھ لدوی سره کار کی. نو دا افغانستان ون ملت تے ناراض ہے او دا دے دے او پاس مندا او بے کار او مت.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي، او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنۍ